د سهار 15 بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا خبري مجله مو د نیم ساعت په مخه ده. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت د کونړ او نورستان په 130 هکتاره ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکړی. د دې وزارت د عامه اړیکو د برخې مشر ویان شفیع الله رحیمی پرون یکشنبه رسنیو ته په واسطول پیغام کې ویلي، سره له دې چې دغه اور د مړه کېدو لپاره د دفاع وزارت له امکاناتو استفاده کړې، خو تر اوسه په مړه کېدو کې نه دی بریالی شوی او اور شدت لري. ویل کېږي چې دغه اور د شنبې له شپې راهیسې د پیچ دریا او کامدېشت ولسوالیو په ځنګلونو کې بل شوی دی. د دې اورونو د لګېدو علت نه دی بیان شوی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس راپور له مخې د وزارت د بې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د هیواد د صادراتو د ودې او همدارنګ د پانګوالو او سوداګرو د لا هڅونې په هدف د افغانستان اسلامي امارت د دوی په وینا د مشرتابه د حکم او د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له هیواد څخه د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فی ټن ګمرکي محصول کې $15 او د فی ټن د ریالیټي په قیمت کې $15 چې په ټوله کې $40 کېږي کموالی راغلی. د افغاني سرې میاشتې ټولنه د تخار او کونړ په لرې پرتو ولسوالیو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو د برابرولو خبر ورکوي. د ټولنې په خپل ټویټر پاڼه کې ښلي چې په تېره یوه میاشت کې تاجکستان پولې ته څیرمه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې چې اوسیدونکي روغتیایي مرکزونو ته لازم او پر وخت لاسرسی نه لري د ګرځن روغتیایي ټیم پر مټ روغتیایي خدمات رسولي دي. د دې ټولنې په وینا په تېره یوه میاشت کې روغتیایي ټیم په دې ولسوالۍ کې ټول ټال 2500 وګړو ته وړیا روغتیایي خدمات ترسره کړي او زیاتوي د 1000 وړیا معاینه شوي او د نورو برخو ترڅنګ 1000 میرمنو ته د ولادت په برخه کې خدمات وړاندې شوي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه همدارنګه وایي چې د کونړ ولایت په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې ګرځند روغتیایي ټیمونو د 2400 ناروغانو وړیا معاینات کړي. د ملګرو ملتونو د یونسکو د فرهنګي چارو مشر براندن کاسر بامیان ته په سفر کې ویلي چې د افغانستان په کچه ته باندې 1000 لرغوني او تاریخي سیمې ثبت شوي چې تر ټولو مهمه یې د بامیان سیمه ده. نوموړي چې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ورسره په دې سفر کې ملګرتیا کوله ویلي چې د یونسکو لپاره مهمه ده چې د بامیانو او د مرکزي زون د تاریخي ابداتو په برخه کې د بامیان د والی همکاري او د جاپان له مالي مرستو څخه برخمن دي. جاپان د افغانستان د لرغونو ابداتو د رغولو او ساتلو په برخه کې لوی تمویل لونکي ګڼل کیږي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په روسیه کې د روسي کړکیچن وزیر په اړه خبرې وکړې. په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د روسي ځواکونو په وړاندې د کیف د یرغلیزو عملیاتو او په لیوال لیتوانیا کې د ناټو له سرمشریزي د مخه د خپلو دریځونو د همغږي کولو پر مسلې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ناټو دغه سرمشریزه د جولای له 11 تر 12 پورې په لیتوانیا کې جوړه شي. او سجی راټو په منځني سپه 12 شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. نن په نړۍ کې لن شی مواد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په هلمند کې افغان بسکران وایي
د ډاکټرو د کوډ روپی مسته غنم نسره جوړوالي.
په کندوز کې بیا بسکران طالبانو ته د یو شمیر نورو باندې زرو ترڅنګ دا خبره کوي.
بیا وسات خپل بده 0 روپی دولت باید 1500 ورته نرخ کید یا کم یا زیات هغه بیا دي دولت کار ده.
اختر مو نه ده هه
قربانیان کی خو نظافت نه مراد کی ټټلی ګندګی هر شی عمل تا چي سرکوب سریا چي.
نړیوالو چاپی خبرونه ته په دې خبرونه کې کتنه کوو او یو شمیر نور مطالب تر 15 مو بچو دا سړي رډول دي خبري مجلې اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو مشر ملا هبت الله خان ساده د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې ویلي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په نتیجه کې په دې هواد کې د کوکنارو کرکیله لنډ سره برابر شوې ده. نن د جون شپږمه په نړۍ کې له نشي موادو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استاذ هم ویلي وو چې شواهد شي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی. خو یو شمېر بزګران چې د کوکنارو پر ځای نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده وایي تر اوسه کېدونکي عواید د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. نور په دې راپور کې
کټاریا کني کوډونه وشانګران چې غنم خمر تخفل
د دې روزګان ولایت د خاص روزګان اوسیدونکو نقیب الله د چوي سکل د کوکنارو پر ځای پخپل زمکه غنم کړلی خو تر لاسه کیدونکو عاید دومره نه دي چې ان پر کښته لګول شوی لګښتونه هم پوره کړی.
کټاریا کني کوډونه وشانګران چې غنم خمر تخفل چيله نه جوړي ځکه چې د ټکټرو د کوډ روپې مشته غنم نسره جوړولې. په کور کې مثال چې ډېرې تاسې کورنۍ ستا چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي یو لور به پر باندې نو غنم خو هغه نسی کېدلی. بیا کې موږ کې د خوراکه به وکړي یو برو پلمی ټو یو بل شام خو دې نسی برابر.
دا یوازې نقیب الله نه دی چې د کوکنارو د بدیل له کښتونو د کم عاید څخه سر ټکوي بلکې اکثر هغه بزګر چې د کوکنارو کښته یې شا کړې له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایو هم د غبرګولي په یو دیرشمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ورته ستونزې راپورته کړه. ویل چې پر اپینو ولاړ اقتصاد د افغانستان د کلیوالي اقتصاد یوه برخه ګرځېدلی او بسپنه ورکوونکي باید د بدیل معیشت د هغو پروګرامونو ملاتړ وکړي چې د کوکنارو پر کر د ممنوعیت له امله یې ګټه زیانمن شو کروندګرو ته رسیږي. میرمن اوتون بایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې دغه راز وویل چې زیات شواهد دې خبرې ښکارندوی کوي چې د طالبانو له لوري په اغیزمن ډول د کوکنارو پر کښت لګول شوي بندیز په نتیجه کې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې د کوکنارو په کرکیله کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په عین حال کې طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ پیغام کې چې پرون یک شنبه خپور کړی هم ویلي چې د اسلامي امارت د رغنده او ګټورو اقداماتو په نتیجه کې په دې هیواد کې د کوکنارو کرکیله له نش سره برابره شوې او زیاتوي چې هیوادوالو د نړیوالو له مرستې او همکارۍ پرته د معیشت نور بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده. خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر بزګرو په زلونو د حکومت او نړیوالو لخوا ورسره د مرستو د نه کېدو له امله شکایتونه کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم د غبرګولي په 19 پر نړیوالو انتقاد وکړ چې له هغو کروندګرو سره چې پر ځمکو یې د کوکنارو له کرلو ډډه کړې هیڅ مرسته نه ده کړې. هغه ویلي چې حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې نشي عملي کولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې مرسته وکړي. له دې مخې له افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ یو شمېر لورو هم ورته غوښتنه کړې او ویلي دي چې د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د بشري مرستو تر څنګ دي په دې هیواد کې پرمختیایي پروژو ته پاملرنه زیاته شي تر څو خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. د طالبانو مشر په دې اختریس پیغام کې هم دارنګ ویلي چې د هر ډول نشه یي توکو پر تورید، تولید او استعمال لګول شوی بندیز ډېری هیوادوال په تیر ځوانان د مخدره توکو له ضرر څخه ژغورلی دي. هغه ویلي چې د اسلامي امارت ګڼو ادارو د هغو هیوادوالو درملنه کړې چې په تیرو دوو لسیزو کې په مخدره موادو او نورو نشه یي توکو روږدي شوي وو. د طالبانو چارواکو د خپل واکمنۍ په تیرو څه باندې 22 میاشتو کې کابل په ګډون له ډیرو لوی ښارونو په زورګونو په مخدره موادو روږد کسان راټول کړي او د درملنې په هدف په یو شمېر مرکزونو کې چې په ځینو سیمو کې له زندانونو یا توقیف ځایونو همکار اخیستی ځای په ځای کړي دي. د طالبانو مشر داسې مهال د مخدره موادو په وړاندې د خپل حکومت مبارزه بریالۍ بولي چې نن د جون 16 په نړۍ کې له نشه یي توکو د ناوړه استفادې او غیر قانوني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک وهڅوي چې د مخدره موادو روږدي توپ پرېږدي او سالم ژوند ته مخه کړي. دا ورځ له 1998 کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو د یوه پرېکړې لیک له مخې نومول شوې هر کال پنړی کې منځل کیږي. افغانستان چې په تیرو 12 کې پنړی کې د مخدره موادو یو لستر تولیدونکو هیوادونو بلل کېده په سلګونو زره وګړي پر مخدره موادو روږدي شوې دي. که څه هم په دې هیواد کې د روږد کسانو کرش میره نه ده معلومه خو په 2019 کال کې اټکل شوی و چې 2.9 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي شوې دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې خوشی څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د کوکنارو کرلنر سره برابر شوی. ښاغلی اخندزاده په ورته وخت کې په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې د شوزو حقوق ورخل شوی دي. د پدې تړاو د میراث ستونزې ته اشاره کړې ده چې حل شوی ده او ویلي دي چې په بدل کې د واده مخنیول شوی ده. د شوزو د حقونو په تړاو مو د شوزو د حقونو د فعال سونیکا آریان نظر پلانډ واخیسته.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ په هیته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. کچیرته د افغانستان خزي تعلیم وکړي او هغه خپل په حقوق باندې پوه شي، د اسلام په اصول او قوانینو په شریعت په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولای شي د میراث خوښتنه او که همدارنګ د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنا ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتواله دی، ورسته بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتېږي. کچیرته دوی تعلیم وکړي او کچیرته دوی کار ته پرېښودل شي، په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت او په آرامه سره خپل کار کوي.
د شوزو د حقونو فعال سونیکا آریان لیوی خبرتیا ورستمو د کندوز د بسکرانو لستونزو خبرو.
د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلایسی. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ څپه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کندوز ولایت بزګران وایي سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو بازار یې نشته، له دې امله دوی زیانمن شوي دي. د دې ولایت کروندګر له اړوندو دولتي چارواکو غواړي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی یو لړ نور وړاندیزونه هم لري، په دې راپور کې سره اور.
دلته د کندوز د تازه میوو په مارکیټ کې له هندوانو بار په لسګونه موټر ولاړ دي چې د دې ولایت له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو څخه د پلورلو په خاطر راوړل شوي دي. څلوېښت کلن خان آغا چې د هوا د تودوخې له وجې د یوې ولاړې لارۍ سوري ته ډډه وکړلې، هغه وایي سهار اته بجې د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ څخه یو موټر هندوانې راوړي. اوس د غرمې دولس بجې دي خو هندوانې نه دي پلورل شوي.
دیقانانو ته د زراعت له خوانه کومک ترکتور ورته په کار ده، کومک ورسره وکړي. مثال د خبرې یو ساعت قلبه ده زر روپۍ، دولت باید پنځه سوه ورته نرخ کړي یا کم یا زیات، هغه بیا د دولت کار ده. مشکلاتونه څه خامخا کوټ قیمته ده، پلاستیک ده. مثال د خبرې مردی کار ده، یو مردی کار نن ورځ پنځه سوه روپۍ ده. د هندوانې چې پټي له منځه راټولوي دا یو مردکار پنځه سوه شپږ سوه نه کم نه ده.
د دې ولایت کروندګر ټینګار کوي که د طالبانو سرپرست حکومت د دوی شته ستونزو ته پاملرنه ونه کړي، نو په راتلونکو کلونو کې به ډیری بزګران له کرنیزو چارو څخه لاس واخلي. د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر دیرش کلن تازه ګل د هندوانو د پیر او پلور په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
سکه نرخونه ستاسو لیکه ده، خو نرخونه ډیر ضعیف دي، ډیر سو پی پنځه ډیر سو پی تقریبا څلوې جریبا پنځه سو جریبا زمکه منګه هندوانې کړي دي. منګه خاص لاړو چې موږ سره کومه کوي خو تخمه موږ ترا کی د هندوانو تخمه د غنمو تخمونه خو شول تخمه موږ ترا کی چې منګه به سوکرو موږ ته حاصل لاسته راسي.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر پیوندلی هم ورته خبره کوي.
د حاصلات تربوز خوب بد مګم بای نه لاړ، دولت هم پیش ما
د هندوانو حاصلات شدي خو بازار نه لري. دولت له موږ څخه وشر او زکات اخلي. د کیمیاوي سرې د تراکتور او د کارګرانو پیسې چې حساب کړو د هندوانو ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت نه پوره کوي. دولت باید له موږ سره د کرنیزو وسایلو او د کیمیاوي سرې مرسته وکړي.
عبداللطیف الکوزای چې له لس کالو راهیسې د تازه میوو د پیر او پلور کاروبار کوي، هغه هم وایي چې سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی خو بازار یې پیکه دی.
پیکه په نرخونه مارکیټ کې ارزان ده، درې زره درې نیم زره هغه دوه زره روپۍ پیکه پیکرا ده. او پټي کې چې د منګه مال اخلو هغه نو بس پنځوس روپۍ اته څلوېښت روپۍ. منګه کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپول، فاریاب دوه ولایتو ته لیږو.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای ساش کال په دی ولایت کې پر 4,801 شپته هکتار ابي وللمز مکه هندوانې کرل شوی چې د حاصلاتو کچه 1,03,392 ټونه ترسیږي.
نسبت به سال گذشته د حدود 20-25%
د تیر کال په مقایسه ساش کال د هندوانو په حاصلاتو کې کابو 6% زیاتوالی راغلی دی. موږ کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو ترڅنګ د کرنیزو چارو نوي تخنیکونه هم معرفي کړي دي. هڅې روانې دي چې د کروندګرو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړو.
د دې ولایت ګڼ شمېر کروندګر او بڼوالان د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې د معیاري سړو خونو جوړولو ترڅنګ د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو د دوی کرنیز محصولات د سیمې او نړۍ بازارونو ته لاره پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې ګڼ مطالب لرو. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې هم راړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. خو دم ګړی یوه نړیواله مسله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که څه هم داسې ښکاري چې د اوس لپاره د کرملین په وړاندې کړکېچ کم شوی، خو په وړاندې د وسلوال بغاوت پیل کېدای شي څو میاشتې دوام وکړي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې له کرملین سره د شوې وې هوکړې له مخې د واګنر ډلې مشر یوګنی پروګوژین چې د ماسکو پر لورې مارش پیل کړی و له روسیې بیلاروس ته ځي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون یکشن به ان بی سی نیوز چینل ته وویل: زه فکر کوم چې موږ د روسیې په مخ کې نور درزونه لیدلې دي. موږ هر ډول نوې پوښتنې لرو چې پوتین به ورته په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ځواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ای بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې وویل چې د کرملین ستونزې به احتمالاً له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې دفاع کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه دا چې روسان پریشانه او ویشل شوي دا ښایي د اوکراین په وړاندې د دوی یرغل لا ستونزمن کړي. هغه زیاته کړه د ده په باور دا واضح ده چې موږ وینو چې درزونه د رابرسېره کېدو په حال کې دي. دا چې نتیجه به یې څه وي ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې له کرملین سره د شوې یوې هوکړې له مخې د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین چې د موسکو پر لورې وسلوال مارش پیل کړی و له روسیې بیلاروس ته ځي. د دغه هوکړې له مخې نوموړي خپلو وسلوالو ته چې د موسکو پر لور روانو امر وکړ چې له وړاندې تګ څخه ډډه وکړي. د کرملین په وړاندې د هغه د 24 ساعتونو وسلوال بغاوت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې څه باندې 2 لسیزو واکمنۍ په موده کې له ستر ګواښ سره مخامخ کړی و او هم یې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې د پیښېدو خطر زیات کړی و. کرملین تایید کړی چې د شوې هوکړې له مخې پریګوژین بیلاروس ته ځي او د هغه په وړاندې به جنایي قضیه لغوه شي. د دغه هوکړې له مخې چې ویل کېږي د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکو په منځګړی توپ شوی د واګنر ډلې هغه وسلوال بچه د موسکو پر لورې په مارش کې برخه اخیستې نه مجازات کېږي. د کرملین په وینا هغه وسلوال بچه په وسلوال بغاوت کې ګډون نه دی کړی د روسیې د پاوستر مستقیم کنټرول لاندې راځي. هغه څه چې پریګوژین په اوکراین کې د کرملین په ګټه د جګړې په مهال ورسره ډېر مخالفت کړی و. د واګنر د ډلې وسلوالو چې مشر شمیر 15,000 کسان ښیي پر اوکراین د کرملین د 2022 کال د فبروري له یرغل راهیسې په اوکراین کې د جګړې په لومړیو کرښو کې مهمه ونډه اخیستې ده.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د چهارشنبه پر ورځ لوی اختر دی. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې تاسو په کابل کې پلوې اختر کې د څارویو د حلالېدو پر مهال ناروغیو ته د خلکو له اندېښنو خبرو. دا خبرم د افغانستان په اړه لرو چې د راپورونو له مخې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی علاګل مجاهد پرون یکشنبه له ایران نه بیرته کابل ته ستون شو. نوموړی چې په جمهوري نظام کې د ولسي جرګې ولانجمنه څېره ګڼل کېده پر افغانستان د 2020 کال په دوبی کې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو کې وروسته له هغې له افغانستانه ووت چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه ویډیو خپره شوه او په دې ویډیو کې ښکاري چې نوموړی د طالبانو وسلوال وهي ډبوي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیره میاشت ازادي راډیو ته ویلي وو چې مجاهد ورسره څو ځلې کتلې او غوښتنه یې کړې چې غواړي بیرته افغانستان ته ستون شي.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په ارتباط خبره کړې دي. اسد الله الدین کتن اورته کوي.
میل آنلاین بریتانیایي ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده پر اختریس پیغام لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د هبت الله اخونزاده هغه اداره خستل شوی چې ویلې دي د دوی له واکمنۍ وروسته ښځې له اجباري نکاح په بادو کې لور کړې او یو شمیر نورو د ده پټکو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي دي. د طالبانو مشر دغه راز ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه ورکړل شوي. خو میل آنلاین د لویدیځو اجنسونو په استناد لیکلي ملګرو ملتونو تیره اونۍ په افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو د بې برخلیکه پاتې کېدو په تړاو ژوره اندېښنه وښوده. طالبانو پر تعلیمي ادارو سربیره ښځې پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي مرکزونو ته له تاګه منع کړي او د اوږدو واټن سفر لپاره یې هغوی ته شرعي محرم درلودل اجباري کړي دي. طالبانو په لومړي قدم کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او بیا یې وروسته دغه محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځوه. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا جلا جلا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړې کړې او طالبان یې له ښځو سره په توپیري چلند تورن کړل. که څه هم طالبانو په همدې تړاو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور له واقعیت لرې وباله، خو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې له منځنیو او لیسې دورې ښوونځیو او لوړو زده کړو منع کړي چې د نړیوالو بشري ادارو او عامو افغانانو غبرګونونه یې پارولي دي. د هبت الله اخونزاده د پیغام په یوه برخه کې راغلي ټول بنسټونه موظف شوي چې له ښځو سره د واده، میراث او نورو حقونو په تامین کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ مرستیالې نادا النشیف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل په تیرو دوه ویشتو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند ټول اړخونه محدود شوي دي. انډیپینډنټ ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې لوړ پوړې وکیلې په اړه لیکنه کړې چې ویلي دي لا هم د افغان میرمنو له لوري غم لړلي او وحشتناکه پیغامونه ترلاسه کوي. ورځپاڼې د هغه فعال میرمنې یادې کړي چې په پټه فعالیت کوي. د بشري حقونو وکیل هلینا کیندی ورځپاڼې ته ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته توانېدلې چې 1500 کسان له افغانستانه وباسي. هغې د 2020 کال په سپتمبر کې 103 هغه افغان میرمنې له کورنیو سره خوندي سیمې ته انتقال کړې چې په خبره یې د طالبانو لخوا د مرګ خطر ورته پیښو. انډیپینډنټ لیکلي د بشري حقونو دغه وکیل اوس هم د داسې ښځو پیغامونه ترلاسه کوي چې د بیړنۍ ژغورنې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې بیا طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د چا ژوند ته خطر پیښوي.
بل سبا اختر دی. د اختر پر رسیدو سره یو شمېر کابل شاریان اندېښمن دي چې د تودوخې درجه لوړه شوې او د څارویو قرباني به د ډېرو ناروغیو لامل شي. ډاکټران وایي که پاکی ته پام ونه شي او د څارویو د حلالولو سیستم منظم نه وي نو د بیلابیلو ناروغیو امکان شته. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي ځینې تدابیر یې ورته نیولې دي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمېر کابل ښاریان د لوړې تودوخې له وجې دې ته اندېښمن دي چې د څارویو قرباني به د ډېرو ناروغیو لامل شي.
ما او تشویش اکثر هموطنان ما از نمی است که آیا قرباني کنیم نکنیم.
میر جنایت کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې ناز زده چې سکل قرباني وکړي کنه.
هوای کابل نهایت ګرم است و در مجموع
کابل کې هوا ډیره ګرمه شوې او په ټولي زتوګه په ټولو سړو او ګرمو ولایتونو کې د تودوخې درجه ډیره لوړه شوې ده. زما د نورو هیوادوالو اندېښنه همدا ده چې قرباني وکړو کنه. چې خدای مکړه کوم ستونزې سره مخ
نه کړیم، خدای نه خواسته نشه که به این مشکل مواجه شیم.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد منصور هم ورته اندېښنه لري.
تر بخیر روان دي او قرباني مونږ کوو خو مونږ د مرزي نه ډیر ډارې ګو.
د کابل ښار اوسیدونکي زیباوي چې ځینې خلک په لوی اختر کې پاکوالي ته پاملرنه نه کوي او د قرباني کثافات هرې خوا ته غورځوي چې په خبره یې د ګڼ شمېر ناروغیو لامل کیږي.
قربانیان کوي خو نظافت نه مراد کوي. ټټلي او ګندګي هر شی عمل ته اچوي، سرکوب سرې اچوي، کثافاتو کې نظافت نه مراد کوي. سل رقم مشکلات پیدا کیږي، سل رقم مرضیان پیدا کیږي. ډېر خلک تر دې ده د مونږ پلا د نور خلکو چې د کانګو مرض یو نه نیسي. پلا نه قرباني چې کوو په کلی کې کوو نظافت مراد وو.
دا چې په ګرمې هوا کې له زبه شویو څارویو د ناروغیو د انتقال کچه څومره لوړه ده، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله زغم وایي
د څارویو په نس کې مختلف میکروبونه وی چې دا کېدای شي چې په انسان کې بیا مرضونه پیدا کړي، مثلا د محرقې، د نسناستي، د پچش، د تیتانوس، د بروسیلوزس میکروبونه په دغو موادو کې وي. او که چیرې دا په سرخلاصو ځایونو کې وغورځول شي، په کثافتدانیو کې واچول شي، دا چې هوا اوس ګرمه ده، په ګرمه هوا کې دغه میکروبونه لا فعالیږي، او بیا که څوک له هغه شیانو سره تماس کوي ممکن چې په مرض اخته شي.
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار د مخنیوي لپاره باید خلک د خپلو کورونو په انګړ کې او یا د کورونو شاوخوا ځمکه یو متر وکیندي او د څارویو د کولمو محتویات هلته ښخ کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ریاست ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د قربانۍ پر مهال د ښار پاکوالي ته د پاملرنه وکړي.
لکه څنګه چې کابل خاریان پوهیږي، د لوی اختر مخه ده. کابل خاروالۍ په مشخص ډول اته ځایونه د څارویو د پیرلو لپاره ټاکلي دي. په دې ځایونو کې ډاکټران هم شته څو د حیواني ناروغیو څخه مخنیوی وشي. دا ځایونه د رسنیو له لارې اعلان شوي. زموږ هیله له خاریانو دا ده چې له مشخصو ځایونو څخه څاروي واخلي او د ښار په پاکوالي کې له ښاروالۍ سره مرسته وکړي.
د اندېښنې داسې مهال دی چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې په لوړېدو سره لا د مخه ناروغۍ زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د غبرګولۍ په 9 ویلي وو چې په وروستیو دوو اونیو کې د ډینګو، کانګو تبې او کولرا ناروغیو پېښې د پخوا په پرتله ډېرې شوې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلې. البته پاتې څو دقیقې لرو، خو یا یادونه وکم چې ازادي راډیو څلور ساعته تاسو په افغانستان کې اوریدل شئ، او په انټرنیټ کې زموږ ویب پاڼه کتلی شئ azadiradio.com. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولې. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه بیا د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتر لار ده چې ټوله کند او کفر ده، او مسافر، مټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لار د سفر پر مهال سخت ستونزې سره مخامخ کیږي. هیله مې ده چې دغه زما ژغ د هلمند ولایت تر معالي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي، تر څو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابین دغه لار راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارام پورې 130 کیلومتر لار ده چې دا ټوله خامه او کندو کفر ده، او خلک یې له سخت ستونزو سره مخامخ دي.
پښتنه نو ما دی وای دا طالبان وای چې ملا ما په کړی ده، نو ما په خونه ده دلته ما په سي دلته په دې مارو کې چې زمر د کندهار ولایت مارو پلس والی چې زخ بل د دې ځای ما ست دلته حالات چې کې سیار سړی کوم سړی تو پک په غاړه دی، هغه اوس دونه په دې دې نظام د خلکو سره دونه بد رویه شروع ده. ورور سیوانی چا د چا سره نه ده کړی، بیا نو په دوی څنګه کیا په دوی باید ولس غواړي دا شل کاله بدمنه دوی جوړ کړی ول د دوی د لاس دوی د بهرنیو په لاس نا کارونه استل او دا جنجالونه دا پتنی دا مینونه ګمان. نو پر هغه سربیا نن د خلکو سره دلته دونه نمیری و د مور پر کیج څه درته وایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پریدم. دغه نوی نیالګی سه کم کیناول سوی دی، دا وبوت ډیر سخت ضرورت لري، او بارانونه منسته خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې دغه سګنی نیالګی ډیر سخت ضرورت لري وبوت، او دغه سیدار چا په مخه راځي او وسه رسیږي باید لګ ځان په تکلیف کې او دو ته وبو واچي او دا تازه وساتي، ځکه چې دا ډیر په مشکل حال کې دي. او حکومت ساهو کې چیرته حکومت کړلی، حکومت نه هم غوښتنه کوم سیدا غوته په وخت باندې رسیدګي وکي وبو اچولو غمر پیدا کی ځان سره، او خپل او پردی دی نه ګوري خو سیمه څخه وسه رسیږي. باید دانیالګي حق لري په منګ باندې سیدا په وبو باندې ماړه وساتو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24.